با خبرها و تحولات تازه. خوش آمدید مراد صاحب.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی دوستانو. میر احمد صفه ما سره هم په دې خبرونه کې تخنیکی چارې پر مخ وړي او د افغانستان او سیمې په اړه پکې مختلف راپورونه مطالب لرو. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال وزیر پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر باندې چې افغانستان هم پکې ونډه لري د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې کړې دي. که څه هم نن په هیواد کې میلیونونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو واکسین پیلیږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا نیم میلیون ماشومان له دې واکسینه بې برخې پاتې کیږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلس پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګ ماڼۍ وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ایلس ویلس د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سر لنن دوشمې پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتنې د ایران تیل او مالی چارې پنخه کړې دي. د افغانستان د امریکتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویاند ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 5.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي، او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د امریکتیا وزارت وایي د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګوزن یا د پولیو وایرس موجود دی. د افغانستان په شمال کې د افغان پوسټ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې هوایی او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې د هغه په وینا د دولت څلور مسلوال مخالفان وشل شوي دي.
بعد از شروع عملیات در
قریه نیازالله
در
گیره های دیوی پوزیانو در عملیاتو تر پیل ورست پا نیازالله کلی که لدخمن سر دزی تبادله کردی چه چلور طالبانی وشل شل کرده مینونه او دو موتر سایکل چه حقا هم پا چودون کتو کو بارو تر لاسه شول. تر دو دری ورزو با در عملیات دوام کردی. دگرمن رضایی زیاده کرده چه دولتی اسکرو تا پا دی عملیاتو که زیان نده اخته وصلوالو طالبانو هم پا دیاله تر اوسا چنی دی ویدی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پومپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یو لړۍ چې تر ټولو پراخه او جدي بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مئی میاشت کې له ایران سره د 5 جمع 1 اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل خبرداری ورکړ. امریکا وایي تهران د بشر اسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بي ایس تلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند تکرار کړي او که نه، وویل موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي. دا مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلې دي چې ګمان کیږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و پرخه کړي دي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه و کسان وشل شول. داعش ډلې پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه رسمي تحقیقات به وښیي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي چې د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان ته باو چې د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. دا چې د سعودي د رژیم د پالیسیو منتقدو او لیکنې پرې کولې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وشل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د بارنیو چرو د وزارت مرسیال پرون په کابل کې پر ایران د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې وکړې. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د ایران بندیزونه به د چابهار بندر په اړه د افغانستان په چابهار بندر کې د افغانستان پر ونډه اغیز ونه کړي.
د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو. افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی اوسي.
را روانو څو ورځو کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته خوشبینه ده.
هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیه و.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات للو او دا هم وایي چې که څه هم په ټول هیواد کې نن میلیونونه ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین پیلېږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا 500,000 ماشومان له دې پروسې بې برخې پاتې کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماښام تر 2 پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بارنیو چارو له مرستیالي وزیر الیس ویلس سره لیدنه کړې ده. ارګ وایي دوی دواړو په ایران د امریکا د بندیزونو د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د تاثیر په څرنګوالي خبرې وکړې. د ایران په تیلو او بانکي یا مالی چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي. لدغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د هند په ملګرتیا یو ګډه درې اړخیزه لویه پروژه هم لري چې د جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې. د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته وصلوي او بلکس افغانستان هم اوبو ته لار پیدا کوي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له پیل سره د دې لوی دری هواده پروژې برخلیک ډیر نه دی روخانه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د سرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر الیس ویل سره خبرې کړي. ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د بخوانیو ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره خې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریک شي. الیس ویل د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي و چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه.
As we review the issue of Chabahar,
دا وای لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو، دا به په چوکاټ کې وی چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمهیز اتصال لپاره چې نوري ګټي هم پکې نغښتې دي څه کولای شي. دا د بیا کتنې یو روانه پروسه ده. ویلز دا ډاټ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال سیاستوال او اقتصادي کارپو خان افضل هډوال وایي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغسې چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې په کې لږ شک نشته. دی د افغانستان تجارت که په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک په دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونه شي تینه.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډېر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کېږي، نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانې وزارت پیژندلي، د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې به د هدف وړ اغېز وکړي. خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویلي امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 15 جمع یو اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته هوډ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفیولاس تانگزی پر راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د بندیزونو د اغیز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا یو شپږ کسیزه پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سولې د عالي شورا له ویان سید احسان طاهری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په دې ناسته کې ترې د افغان پلاوی د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لا نه ده شوې، نو دغه ستاسي دغه کومه پریکړه چې دا له حکومت سره په همغږي باندې شوې ده که څنګه؟
بل شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په منځ د حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته د ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین وړاندې طاهری صاحب په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ناستې ترسره شوې خو نتیجې په ښکاره ډول معلومې نشوې. خلک فکر کوي چې یعنی ښه نتیجې ورنکړه. دا ځل د مسکو ناستې ته څومره هیلې او امیدونه شته؟
بل د شک کله چې یو مجلس دایر کیږي هغه نتیجه ژر معلوم نه کیږي، ځکه چې هغه یو پروسه ده او یو جریان ده. پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دي هم قطعنامې چې صادر کیږي بیا هر هیواد په خپل حکومت له طرفه هغوی باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. دا په یو ورځ دو ورځ او یو دو میاشت کې نه کیږي چې هغوی تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي. خو بیا افغانستان اوس باید په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیا او د ټول هیوادونو نه او د اسلامي نړۍ علما کرامو نه د اسلامي نړۍ هیوادونو نه د ټول موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم تدویر کړو. دا په دې معنا ده چې موږ د هر هلې ځلې نه چې موږ سره همکاري کوي او هماهنګ ده هغوی نه استقبال کو.
طاهری صاحب د روسي پښتنې په توګه خو زیات خلک په دې عقیده دي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، ځکه د دوی په وینا باندې پاکستان یو لاغه هیوادونو نه دی چې د افغان طالبانو سره همکاري کوي او دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي، دوی چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي نو په نورو هیوادونو کې دغه ډول ناستې جوړول چې دي دا یعنی
بیل د شک د پاکستان موضوع بیل موضوع ده. مونږ د پاکستان نه غواړو چې اتهقل عملی ګامونه لمړی ځل لپاره او چت کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره او مونږ سره همکاري وکړي. تر اوسه هغوی تعهد کړی ده خو متاسفانه هیڅ عمل نه دی کړی، خو مونږ هیله مند یو چې د استفاده کولو د نړیوالو او منطقوي اجماع چې رامنځته شوی د هغې نه د استفادې سره سم او د هغوی نه د هغوی لخوا د فشار راولل پاکستان باندې ډېر مهم ده او اغېزناک ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د مسکو پر روانه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون کوي. په دې اړه مو د سولې د شورا د ویان احسان تحریر څرګندونې واورېدې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې نن په ګڼ شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پراخ کمپاین پیلوي. وایي چې میلیونونه ماشومانو ته به دا واکسین رسیږي، خو په هلمند کې له طالبانو سره د ستونزې له امله د دې ولایت 580,000 ماشومان د پولیو له دې واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مسؤلان وایي د طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي خبرې روانې دي، خو توافق ته نه دي رسیدلي. په روانه یوه میاشت کې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوه خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پېښه شوې چې د روغتیا پالانو جدي اندېښنې پارولې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي تفصیلي راپور برابر کړی.
د پولیو یا ګوزند واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 580,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګاه ګریشک نادالي او ناوي ولسوالۍ پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. انشاءالله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالي، ناوه. نو موږ تمه لرو چې خپل هدف ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمه لرو چې خپل هدف ته ورسېږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نورو ولسوالۍ کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ول کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق چنګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کوو، زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,000,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 1,500,000 ماشومان لا واکسین نه کوو. او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنا که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کېږي هغه ګټ نه کوي.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پالانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 580,000 هر ځل پاته کېږي او یوازې 260,000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې دی یو نه تر پنځو کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دین استفاده کوي چې څنګه موږ یو دوه پیښې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یوه تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر دریو ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پالانو په ستونزه خبر دي.
شرادي سم راغله دغه واکسین ماجه تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانه مولاده دي واکسین برابر دا د ولسوالۍ ته خاص وس نه رسېږي، په خواښ شو رسېدل سکله دا د ورو باندې خاص نه رسېدل.
ولی
الله تعالی کې امکانات نه ورته برابر دا د طالبان سره ځینې خلک د طالبان سره ډېر شکایت کوي، دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
دلکه
تره تو د واکسین پر
زم د ګرم سیرم د غره واکسین والا راځي و بس کله کور کور ورځي کله نه
کتون کې وايي کته هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره در پیدا شوی ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواو له لوري پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسین پته کېږي. محمد الستایی، تازادی رادیو، هلمند.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له صالح محمد صالح نو سورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان څخه خبر کړي.
ډیرو رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړیدونکو غونډې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل پرونی غن کې د هغه امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خبره کړي چې په افغانستان کې وژل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وژل سوی، جګړن برنت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدین شاروال وو. ورسپانې د یو خبري اژانس په حواله ویلي چې د دغه سرتیری یوه ښځه او و اولادونه پاتې سوي او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال وو چې په پوځي خدمت وتلی وو. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامنی دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برنت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتم ملاتړ مموریت په اعلامیه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حملې مسؤول د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یو بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنی سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی و درملنه روانه ده او په اعلامیه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبې په ورځ سوی ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنې کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کېږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کمانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیری ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حملې په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسېدلې وې چې په دغسې حملو کې 16 ائتلافي سرتیری وژل سوي وو. بریتانوي خبرونې میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلې چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکي جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیات له لیږلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمعې ورځې غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده، خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کومو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
او هم یو نړیواله موضوع، په یمن کې د حدیده بندري خار د نیولو لپاره جنگ شدت اخیسته او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د خار دروازو ته نږدې شوي دي. سفیر الاستنغزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت عسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي، د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندري خار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندري خار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شمې پورس د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د خار ختیځ دروازې او په هنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده خار محاصره شوی. خار تر بشپړې محاصره لاندې دی. عملیات به د خار تر آزادولو دوام ولري. خار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د خار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په خار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا خار ونشي نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیز په وسلې او استخباراتو ولاړ دی، هڅه کوي چې د حدیده بندري خار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي، خو حوثیانو د خار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنگ چې تر اوسه پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي، انتقادونه ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یکشنبه ویلي نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل کوي. جولي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سوله ییز حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوګې تر پولو رسیدلی او له داسې لویې کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوګې سره مخ شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ناسا دوهمه بیړۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې له کاره ولېږي. تر دې مخکې د کپلر ټلسکوپ په نامه فضایي بیړۍ هم خپل کار پرېښی او په دې اړه نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
له کپلر ټلسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړۍ په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لوي شي. د ستور بیړۍ 11 کاله کار وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیته غورځي. وروسته له دې چې کپلر ټلسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصې دوول. د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همدارس له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر 2 شیانو راوڅرخېده. دا 11 کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر ټلسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوي وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شي. خو اوس اتنیم بچی دي پام کړئ دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د بندیزونو د اغیز په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وینې د شمې په تل سولیتونو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. په همدې حال کې بیا د هلمند چارواکي وایي چې له طالبانو سره د ستونزې له امله دلته شاوخوا نیم میلیون ماشومان له دې واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوست مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې پر ایران د بندیزونو نوې څپه به تهران بیا د اټومي فعالیتونو پیلولو ته پرې نږدي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وشلې دي چې ګمان کېږي په مصري قبطیانو د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیه په اړه رسمي تحقیقات به څرګند کړي چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دې قضیه کې لاس نه لري.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بلخ له ولایته د غلام سخی په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د تقاعد ټول قانوني اسناد په لاس کې لري. بایومتریک هم شوی خو د څه کال لاسه چې د تیر کال تقاعد هم نه دی اخیستی. دا ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکې
ورور نوم دسه ده او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم غلام سخی ده د مزار شریف سال غنی کوم.
مشکل ده سو
زه یو متقاعد ما د شپږ نوي کال په کابل کې تللی وم. هغه بایومتریک ته وایم اوس زما پاتې دي. مسؤولین تقاعد وایي چې ستا حقوق حواله شوی ولې څکې په مړوند باکې زما هلته وایي چې ما سره حواله نشته داری استین بانکی داری استا فرمری کال حقوق کاول نشه. تا مشکل ده سر هغه سره وجوده یا در مسئله سره.
په کوم کال کې تقاعد شوه؟
زاد دوانوی کال تقاعد شوم. دوانوی درې نوی سلو نوی پیزو نوی کالونا تقاعد اخیسته ما اشپاق نوی پاتی دی با وجودی که با نتیکم تویم بس زمو پاتی دی و نوی هم اخیسته ما.
بخاطر دیده پا هر کال که سمره تقاعد اخیسته؟ خا د کوم وزارت کارکونکې وې؟
د مودان او پټلیام کارمان دي. ما
په دې وزارت کې د څو کال کار کړې؟
نو مستوا کال شپږ میاشتې.
د تقاوت ریاست ته خو به تللې؟ هغه درته څه وایي؟
هغه وایي چې تا حواله څه وایي بانک چې زما بانک وایي چې نه دی راغلی. دا د سپین بانکي دا د اسناد کال 1994 شپږ نوي کال یو نه شوی او نوې کال زو شوې ده.
خو ستا غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه دا ده چې د سپګنې کال وقالوا
ما خبر مې د ټوله وابره ده خو هغه کومه مرجع یا کومه اداره ده چې کار د پکې بند ده
یا څه تقول وای څه حواله څه ده مېوان بانګ وای کی ماته نه دی راغلی
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤل خاغلی ګل محمد منتظر سره شریک کړه. خاغلی منتظر، د غلام سخی په نامه یو کس له مزار شریف نه آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې له څه باندې یو کال راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. منتظر صاحب، په دې سه کې ستاسې نظر غواړو.
د څلور ورځې خاط دا د هغه سره د بایومتریک او مساله شفافیت راغلی ده. ټول خلک بایومتریک کیږي، ټول خلک سیستم ته داخل شوي دي، ډیټا جوړه شوې ده، په کمپیوټر سوا ده. یو ډېر هغه اسانتیا منځ ته راغلی ده او خبره پاکي و بخیس هغه راغلی ده. سهولتونه راغلي، پخوا به تقریبا خپله به اسنادونه اوس راسم آنلاین راځي، هېڅ مشکل نه لري. اسنادونه مجرد پذیرش ته تسلیم شي راځي، هغه د آنلاین په حساب راس اوتومات یو فقط بایومتریکو نور زیات هم تقدی سر کار نه لوي. شفافیت راغله او څه مشکلاتونه بلودل دا نه وایي څه مشکلاتونه نه لودل کمی کاسی دا شان بلودل اوس فل خدای دغه ټول رفسه دي، هیڅ مشکل نه لري. تاسو په دغه حالات او بل دغه مسله د ورور څه دی د کولای شي راځي ورور په داسې نو د شات په دسي او چا نه پنځه نه دی اخیستي د لري نو څه لري چې نه دی اخیستي. یو کال څه پاتې په جرات راځي د مال شوې تراته زه خپل د سرزم د اعتراف
منتظر سب ستاسی پا خبره د متقیدین و حقوق د بانکونو للاری ورکول کیگی خدا یوازنه کس نده، بلکه پا لزگون و نور متقیدین هم آزادی رادیو تا تلیفون که چه د تقاوت ریاست بانک تلیگی و بانک ورتوای اسناد ده نده راغلی. دا پروسسنگ کلا کلا ستونزمن او جنجالی کیگی
دا دشتر دا خسر اما نسیم یلی و دا پراو پا اغیر بانکو میسا چوی من دو میاسه دو میاسه تخلیم تخصیص نلودل دغه تخصیص موږ ته اکثر دي بیچاره وایي چې دا خور ورځم بانک ته پیسې نه دي. الان که موږ تخصیص نه لرو چې پای مرایو کړو وزارت مالی وزارت مالی بل اخره بانک ته لاړشي نو هغه تاسو څه کړو چې دغه مشکلاتونه موږ اکثر غوړا دار بانک ته زموږ ورو مزد بانک ته مزد په خاطر تخصیص نه دي. یا مشکلات تخصیص موږ لرو چې تخصیص نه وتلای هغه دغه ته وو تخصیص راغلی دی. تخصیص مجرد وزارت مالی به مشکل خلک فارغ مداري غل مغالک هغه ورځ چې چهارشنبه پر تخصیص راځي دغه ایا میلیارډ اته سمینونه دغه من طرفه اوس شروع شو. نو اوس موږ دغه هغه د بانکو مثلا تاسو ته ښه سوال دی. بانکونه هم د خدای په لار برابر نه دي. اکثریت یې پیسې ورځي یا دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې سات ولا پیسې تاسو نه درکړي. حالانکه موږ وخت راغلی ول یو نفر هم جوړ کړ بل اخر هغه زورول او زورول په بلاس کې دلته په ولا نه دی راغلی. بل اخر جدول هم راغلی وره دغه جدول دغه دغه ولا اوس نه راغلی دغه هغه د خدای ولی قرآن ولی نور راځي خلک دي پس له خلق مفاجا ور د پاتې چې پاتې اوس موږ غواړو څه څه موږ دې څه موږ نه څه موږ نه اړو ته لږ دې نه څه موږ نه لږو چې ور نه څه دور نه څه دې نه ګټه وشکړي نو دا به د خپل ځای کې دا به نه وایي. اته موږ مشکلات باندې څه زخت زیات دي. دې نه پاتې ته موږ نفر دې څومره سره د پاتې پاتې دي موږ یو تاسو دا پاتې دې موږ نفر نه دا چې موږ استاد ور دا شخصي څه نه چاته نه ورته دې دې څه کاري کې څه دا دغه کاري کې موږ
منتظر صاحب دغه متقاعد ده هم وای چې ټول قانوني اسناد په لاس لري، بایومتریک هم مکمل شوه، خو د شپږنویم کال تقاوت لا هم نه دی اخیسته.
شپږنویم کال کوي وروره په دواړه سترګو زه به درته واخلم. شخصا د خپل ځان شعبه شعبه ورته درکم اطمینان درکم خلاص نور څه وایي.
خا منتظر صاحب په آخر کې که دا سړی تاسو ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړئ؟
بل چېرته لا نه سره اسد رئیس ته رئیس ته مناسبات ته بیا تیار صاحب منتظر نومېږي ته دغه تیار صاحب وخت ما درته ویږي خلاص
مننه.
د انصاف پلټکه
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د غلام سخی په نامه د مزار شریف نه یو متقاعد آزادۍ رادیو ته ویلي چې د تقاوت قانوني اسناد لري، د بایومتریک پروسه هم تکمیله کړې، خو ډېره موده کېږي چې د تقاوت حقوق نه دي اخیستي. او د تقاعد د ریاست د اداري چارو مسؤل خاغلی ګل محمد منتظر وویل چې دا د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 9 9 8 9 0 0 و
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم له فراه ولایت څخه د یو اوریدونکي په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره دا دادر اړو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بار له سلام تاسو ته د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کس نمبر مونږ ونه لیکلو او هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کس نمبر موږ ته په دې نمبر ته په مسیج کې راواستوئ. مهرباني به وي بموي زمونږ یو کس ندرکه شوی دی.
محترم وروره که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکي پیغام به بیا در تخبر کوم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو او دی وایي چې په فراه ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکي پیغام دلته بیا در تخبر کوم.
السلام علیکم. زه د فراه د بلابولک د فراه رود د ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم. زما خپل نوم حاجي جان آغا دی. د فراه په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللي دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده. کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي او نوې ځوان دی دا د مخ پوسټ چې دی وڅ شوی باندې یو لږ لږ ژره راغلی ده. نور ثابت دی پرونی جنازه ورکړي امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک پی کې پیژني او راځي ګوري او یا د داخل کو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دی راشي پرا بلا بولک سی دنګل ته دی راسی چې موږ نقش ورکو وردی سی ودی ګوري دا هر مسلمان سره چې ورک دی دا یو کال یا دو کالو نو دا نه معلومیږي چې دا ته څو وخت دی. پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال او دو کال کیږي چې په دغه کې پیدا شوی دی. دا هر مسلمان سره چې ورک دی خپل سړی پښتنه کوي را دی سی ودی ګوري. زما شماره ده 0 0 5 3 1 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 0 5 3 1 8 1 3. الله مو مل سمخته مو شه.
به هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي. خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام راستولې دی په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدر دانیم د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وځه خبرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې تاسو یو دوست مست مې تاخره دي ما تخپله نو کدا هر چا یا خریدی یا پسګرځي نو زما سره دې کوم دغه شمیرې اړیکه ونه شي 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تاسو ښه وخت ورنه پیغام
الله دی مال سوروره مننه له پیغام دی خو لبته مرغه تاسو نه د دې کس نوم شو دلیا او نه موهیت کوم بل نشانی ویل دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي دا غول لپاره نو خامخا د نشانی یاد نوم یادول مهم دی هله دی چې نور دوستان هم کدل ته پیغام پریږدي کوشش وکړي چې ټول نشانی وایست څو د دغه ورک سی وکاس کورنی جرته جره پیدا سي او یو بل ته سره ورسیږي زموږ ځینی دوستان دی چې نه وازی نشانی یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هله دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کو موږ به تر یو حد همکاري وکړو اما دا به شي چې تاسو په خپل د خپل ټلیفون شمیره ووایست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانی نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازمي هغه ووایست شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي بیا هم مننه کوم ورځو نورو پیغامونو ته
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدالله اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل دا ځل یې هم د ماسم پاکله چې دا ماسم له ډېرې مودې پاس له ګریشن نه درکه شوی دی نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالقداد او شاهجان دا سخت بچه پریشانه دی او که هر ورور تا دارتن پا حق لمعلوماتی سما اخلاقی سره دی و دغش میرا خالی که و نیسی چپر و تلور نه پنزه بری نه پنزه سپر شپز یو زلی بیا هم وام سپر و تلور نه پنزه بری نه
روحینا روحیل نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي 0 8 1 2 3 یوه بله شمېره 0 3 6 4 5 مهرباني
السلام علیکم دا ما دا غری دا یو حالت کې ورک دی دا وینم کال کېږي د میمنې دی را روان شوی د کندار د ګریک له واسه کندار د بندک له راخلې دا د غزتن نادر ته شوی دی ورک دی او د پلان مې خپل معلومات دی د دې ماسم دی نسنه مې اچم مې دی انم ساجان دی دا علاقه کې نادر کړي ورک دی دا وینم کال کې ست بجه نه دی وتل چیرې اچا د معلومات وو دا معلومات اوس په دا لمبر باندې مې چرای دي دا په دا لمبر باندې څه سره وکی 0 3 0 8 9 0 5 5 0 0 0 0 په دا لمبر باندې مې چرای دي دا په دا لمبر باندې وایي السلام علیکم
مریا السلام علیکم وروره زما یو د ماما زوی دی یونس نومیږي دا درې کاله کېږي په ایران په لار باندې نادرکه شوی دی که هر چا یې په اړه معلومات شي وروره په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 5 1 6 6 که هر چا را پیدا کړي وروره 5000 کلدارې بخشي ورکول کېږي وره ډیر به مخایل دلته کورم پرانځشنه یې مورې د کړان د ګرځي د خدای په امان و سلام
السلام علیکم زه محمد حسن زابل ولایت لکلات مخسخه خبرې کوم زما زوی چې عبدالنبی نومیږي 2 کاله او 6 میاشتې کېږي د 16 کلو دی له خپل کور څخه نادرکه شوی دی ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په لپریس په پوستو کې کې لیدل شوی دی که چیرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چا ته د ده په هکله معلومات دي په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 5 3 2 8 0 5 3 2 8
مننه
السلام علیکم غلام رسول ما د یارات ولایت خبره کوم ما یو زوی دی ورته چې چلور کاله په عمر باندې ورته وي دی خو چې عمر څوار لس کاله دی لس کاله کې د چوره کې کار چاته د په باره کې کوم معلومات وی نو ماته دې په دغه نمبر باندې زنګ وي سپر او نه پنځه درې چلور او چلور و و شماره ور بیا وایم سپر و اته و نه پنځه درې چلور و و و و سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي. ولد یې محمد رسول. تقریبا پنځه ویشت کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره بې تماس تماس نیسي صفر و پنځه یو دوه درې پنځه.
سلام علیکم. زه رادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله د پلار غونې مرزا مرزا دی د پنځلسو کالو دی دا دوه کالو اته میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما دې کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووي یا چا د که معلومات یي یا د چا سره یي یا دره کوزې دي په نامه د اسدالله دی د پلار غونې مرزا دی سپر و اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه و بل شما یا لګیا در سپر و سوه پنځه اتیا یو سوه شپږ اتیا دوه سوه ویشت په دغه لمه دې ماته زنګ ووي. وسلام دوم وخت نیسم.
بله السلام علیکم. زه په دې ولایت کې د کوالو رسنیو څخه سرخیل کې ټلیفون په لړ کې یم. زما یو انډیوال دی د مدمر په نامه د څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په هکله معلومات لري لطفاً دې ودغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه شپږ. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. زما یو ورک دی نن خان مشوق احمد شاهي دا وکار کېږي د کندهار ولایت د نن ناحیه د سمارټ څخه برکت شوی دی. تاسو په اړه معلومات لري په داسې پنځه شمېرې څخه اړیکه ونیسئ صفر اویا اته څلوېښت پته نه سوه درې څلوېښت.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومېږم جګلاسان زوی. زموږ یو ورور د زمري په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې ناغره کډار چاته یک معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووي سپر و و یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده سپر و و و اته یو دوه سپر دغه شمېرې ته دې زنګ ووي خپله شیرینی به ترلاسه کوي که بندي وي یا چېرې کار کوي یا چې هر چاته معلومات وي دغو شمېرو ته دې زنګ ووږي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وایدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزۍ سره پیغام درته رسوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی بل زوی نه لري. نو غني جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د اووه اتو کالو څخه د کوره نادرکه دی یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما ته دې په دا نمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې موږ ته په دا نمبر ټلیفون وکړي که معلومات سمه یاشي ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. زما تلیفانه نمبر دی صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. المند ولایت ته بولان د سیمه اوسیدونکی یم. ښاغلی زه راځم انتظارم. زما اکا ورک دی شل کاله کېږي نمېږي مال دی مسخانه اکا زوی دی که هر مسلمان ورور یې درک لري ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر و څلور اته شپږ درې دوه یو په پای کې اته
ارمو په پلان کې دلې دي نو څه دې په دغه شمېره زده کوي. سلام علیکم. زه د فاریاب ولایت کې مو قیصر ما د واټه کار کې زم خالد د یارات ولایت کې ورته ده. زه هم لرم صدا از ما غاغه اوري صدا غا شمېره ما په څنګه وي خاطر آیا اتا اتا مستنجي
السلام علیکم زه پارا ولایت بکواد ولسوالی سفر سره ټلیفون پر دې کېما ما یو دیوال دی محمد عمر په نامه د سلوار نه شې دې څنګه دې تیاتر په اړه من معلومات لري عمر دې په دغه مهربان نظام ګوښي چې په ورته پر اته ورته ونوي د ورته ونش پته چې مېره دې بیا ورته پر ورته پر اته وګور نه څه په دوه چ پر ما
السلام علیکم زما یو د ماما زو یو د دوا کالج کې ورکشاپ دا مولانا نوم دا او د عبد مولوی عبد الجبار زو دا په جلال آباد کې ورکشاپ دا نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا ک زما ته د پدک نمبر باندې ټلیفون وکړي سپر وسوا او یا دشپت دواتیا پک پنګ دا ټلیفون شمیرا یو ریډا تکرار ما سپر وسوا واغیا دشپت دواتیا پک پنګ السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د کیما کال مسیدی د عبدالعلیم زیدی دا درې میاشت کې چې نادر کسوي دی په دغه شماته په ار څوک په دغه اړه معلومات لري ماته په دغه شمیره از ما سره اړیکه ونیسي چې پراویا درویا درې پنځوس نه سوا دیرش مننه
بلی السلام علیکم ټول اوریدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم بعد سلام زما نوم په زدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مړی کني وریا ده زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخوامه دی د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي چېم دی قهر عثمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي وسلام
الو السلام علیکم زما نوم احمد استان دی زما ورور نوم امیر خان شورت احمد شاه او کار کې د کندهار ولایت د نوم نه هیڅ قسم څخه نظر کاڅو دي کار څو پاره معلومات لري په اړه چې څه مې ویل نو څه اړ کېونی شي په اړه یا تاسو لې شپې ته نه سوال دی څه دی
سلام علیکم زه یم مطلب چې منه څه خبرې کوم د په مکتل کې یو نه پر د تقریبا شل کال کې نو مرجان کوم په نامه باندې دی یو د ونه پر نور دی تقریبا دا سی دا یو پنځل اسکال کی دا بل تقریبا دوه اسکال کی نو د دې کواله دې معلومات ما ته پردان نمبر باندې وک سپر وساوا سپر ساوا یو تلیش سپر وساوا وساوا یو تلیش په سلاتات بیا د ټلیفون نمبر د کوم سپر وساوا وساوا یو تلیش په سلاتات پاکستانی نمبر دی سپر گری ساو سلور درو جیرش دوویش درو اتیا
بله گلتما غنجل که چی نو درکش شوی دی موی مرم که ترغوز پوری ایس نه مرشتا نه جوانداش سب که معلومات لی پا دو شماره می توست در کلی ما در شماره برو را ما تا زنگو وید بای پا لازمی ما اشتا نه جوانده هر چیز تا چی ده پا هر منطقه که چی ده چی ده ما برگو ورید دې مسلمانۍ لپاره د ماته بندو شماره یو ځنګ وي شماره مې تاسو ته درکړې وروره پای ته مو دې مننه
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې د خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولې او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې تاسو د ورکسوي عزیز په مندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي پیغامونه خو نور هم ستخو د خبرونې وخت هم دومره وو په بل خبرونې کې به درته حتما خبر کړم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ پرې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0999 شل 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.